السلام علیکم په افغانستان کې د ماپښین دوی بجې سوې د ازادي راډیو خبرونه اوري. په دې خبرونه کې د ازادي پدسپو کې پروګرام خبریږي. جمعه ده د مرغومی جدید 28 د جنوري 12 په پیل کې خبرونه وړاندې کیږي. د امریکا د متحده ایالاتونو د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته د ولسمشر جو بایډن د اداري پالیسي وڅېړله. په دې غونډه کې چې پرون وسوه د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال وویل چې طالبان د امریکا د مالیه ورکوونکو له پیسو څخه تر بل هر وخت ډیره ګټه اخلي. هغه طالبان ترورستان هم وبلل او زیاته کړه چې طالبان د القاعده شبکې په ګډون ترهګري ډلې تمویل او تجهیزوي. په دې غونډه کې د افغانستان لپاره د امریکا پر ځنګړي استازي توماس ویست د کانګرس د ځینو غړو لخوا د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د افغانستان سره د مالي مرستو په اړه انتقادونه وسول. تروسه طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي، خو امریکا په ور ور ویلي چې د لسګونه میلیون ډالرو په ارزښت د دې بشري مرسته طالبانو ته نه ورکول کیږي، بلکې مرستندویو ادارو ته د بشري مرستو په خاطر سپارل کیږي. د طالبانو حکومت وایي چې د دوی د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال په ځنګړي ډول له بریتانیا سره د مثبت تعامل غوښتنه وکړه. د طالبانو ریاست الوزرا پرون خبر ورکړی چې مولوي عبدالکبیر پرون پنځشنبه د بریتانیا له شارج دافیر رابرت چارترتن ډیکسن سره په کتنې کې دا موضوع یاده کړې ده. د طالبانو ریاست الوزرا پرون په خپل ایکس شبکه یا پخونی ټویټر کې لیکلي چې مولوي کبیر د افغانستان او بریتانیا اړیکې دوستانه بللې دي. په دوام کې لیکل شوی چې د افغانستان لپاره د بریتانیا شارج دافیر په دې کتنه کې ویلي چې هیواد یې په افغانستان کې د تلپاتې سولې او ثبات پلوی دی. تر اوسه د بریتانیا په ګډون د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د کاناډا حکومت له پاکستان څخه تورنټو ښار ته د 295 نورو افغان وګړو د رسیدو خبر ورکړی دی. د کاناډا د کډوالۍ او تابعیت ادارې پرون په خپل ایکس شبکه کې ویلي چې دغه کسان په یو چارتر الوتکه کې لیږدول شوي دي. د کاناډا حکومت وایي چې د 2021 کال له اګست میاشتې راهیسې 45,840 افغان وګړي او زیانګالي کسان دغه هیواد ته لیږدول شوي دي. دا تر ډیره هغه کسان دي چې په افغانستان کې له کاناډایي ځواکونو یا بنسټونو سره کار کړی دی. د پاکستان د مالیه وزارت وایي چې د پیسو نړیوال صندوق اجرایه بورډ پرون پاکستان ته د 200 میلیون ډالرو پور منظوري ورکړه. دا پور د هغو 3 میلیارد ډالرو یو برخه ده چې پاکستان له IMF څخه غوښتي وو. د پاکستان د مالیه وزارت د خبر لمخې د پیسو نړیوال صندوق د دغه هیواد اقتصادي پروګرام تر بیا کتنې وروسته د 3 میلیارد ډالرو پور د لومړي کڅوړې د ورکولو موافقه وکړه. پاکستان ته د 200 میلیون ډالرو پور ورکولو سره د دغه هیواد د پورونو مجموعي اندازه 1,900,000,000 ډالرو ته رسیدلې ده. دا مهال پاکستان له سخت اقتصادي بحران سره مخامخ دی. د امریکا متحده ایالاتونو او بریتانیا په یمن کې د حوثي یرغلګرو پر اهدافو بریدونه کړي دي. د امریکا دفاع وزیر لوید آستن پنځشنبه ناوخته په ویلمه کې ویلي چې په سره سمندرګي کې پر نړیوالې بیړۍ چلونې د حوثي یرغلګرو د بې ثباتوونکو او خطرناکو بریدونو په ځواب کې د امریکا او بریتانیا پوځ د استرالیا، بحرین، کاناډا او هالند په همکاري په یمن کې د حوثیانو تر کنټرول لاندې سیمو کې پر پوځي اهدافو بریدونه کړي دي. آستن خبرداری ورکړ چې که حوثیان خپل بریدونه ونه دروي ډیر تاوانونه به وکړي، خو اوس یې افغانانو ګواښ کړی چې د امریکا او بریتانیا پر هوایي بریدونو سربیره به په سره سمندرګي کې له اسرائیل سره تړلې کښتۍ په نښه کوي. ایران هم پر روسي اغیانو د بریدونو په غبرګون کې دا کار د یمن د حاکمیت هم ځکني بشپړتیا سرغړونه بللې ده. په غزه کې د اسرائیل او حماس ډلې د جګړې له پایله روسيانو د دې ډلې په ملاتړ په سره سمندرګي کې پر اسرائیل پوری تړلې کښتۍ په نشه کوي. حماس ډله د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا تروریستي سازمان ګڼل کیږي. د امریکا د متحده ایالاتونو یو ځانګړی استازي د لبنان او اسرائیل پر پوله د ناکراریو د ختمېدو لپاره د ډیپلوماتیکي حل لارې غوښتنه وکړه. پر دغه پوله د حزب الله چې ایران ملاتړ کوي او اسرائیل ترمنځ له دریو میاشتو راهیسې ډزې تبادله کیږي. له دې سره بیره پیدا شوي چې په غزه کې روانه جګړه شایي نورو هیوادونو ته وغځیږي. د نړیوال زیربنا او انرژي د خوندیتوب لپاره د جو بایډن ځانګړي همغږي کوونکي آموس هوخشتاین پرون په بیروت کې خبرلانو ته وویل یوه ډیپلوماتیک حل لاره دې ته زمینه برابروي چې خلک د لبنان په جنوب کې خپلو سیمو ته ستانه شي. د دې په وینا له دې سره د اسرائیل په شمال کې هم خلکو ته چانس برابرېږي چې خپلو کورونو ته ولاړ سي. په تیر اکتوبر میاشت کې حموس د لبنان او اسرائیل ترمنځ د یوې موافقې منځګړیتوب وکړ چې جو بایډن یوه تاریخي موافقه وبلله. که څه هم لبنان او اسرائیل ډیپلوماتیک اړیکې نه لري، خو دواړو هیوادونو ته د دې موافقې له مخې د ګازو د سرچینو د استخراج زمینه برابرېږي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د روسیې پر ځینو شرکتونو او یوه وګړي له شمالي کوریا د بالستیک توغندیو ترلاسه کولو له کبله بندیزونه ولګول. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون په ویلامیا کې ویلي چې په دغه هڅو کې به له هیڅ اقدامه ډډه ونه سي. د امریکا متحده ایالاتونو او ځینو شریکانو یې تیره سه‌شنبه په ویلامیا کې له شمالي کوریا روسیې ته د توغندیو لیږد غندلی و. د راپورونو له مخې روسیې له دغه ډول توغندیو د ډسمبر میاشتې پر 1 او د جنوري پر 2 په اوکراین کې د جګړې پر مهال کار اخیستی و. په زرګونو محصلانو پرون د یونان پلازمېنه اتن او نورو ښارونو کې په زده کړو کې د اصلاحاتو په مخالفت لاریونونه وکړل. د دغو اصلاحاتو له کبله په دغه هیواد کې د خصوصي پوهنتونونو فعالیت ته زمینه برابرېږي. ټاکل سوی د صدراعظم کیریاکوس میتسو تاکیس محافظه کار حکومت روانه میاشت پارلمان ته یوه لایحه وړاندې کړې چې په یونان کې دننه د خصوصي پوهنتونونو فعالیت ته زمینه برابروي. په یونان کې ګڼ کسان په دې باور دي چې له دې سره په یونان کې د عمومي پوهنتونونو اهمیت کمیږي او د هغو کسانو په وړاندې به د خصوصي پوهنتونونو دروازې تړل کیږي چې د فیس د ورکولو توان نه لري. د یونان حکومت وایي خصوصي پوهنتونونه به د بهرنیو پوهنتونونو د څانګو په توګه خپل فعالیت پیلوي.
آزادی و چپوکی
در امواج آزادی
احمد شیبریم هر کلی مکوم. په افغانستان او سیمه کې د داش خراسان څنګه د ترهګریزو بریدونو په اړه بحث لرو. د اونۍ په پیل کې د شنبې پر ورځ په کابل کې د دشتي برچی په سیمه کې چاودنه وشوه. د سې شنبې پر ورځ د کابل په ختیځ کې د الوخیل په سیمه کې په یو مینی بس کې چاودنه وشوه. پنجشنبه بیا دشتي برچی کې چاودنه وشوه او په همدې ورځ د کابل په خیرخانه کې هم د چاودنې راپورونه خپاره شول. دغو ټولو چاودنو مرګ ژوبل لرله. د دې اکثر بریدونو مسؤلیت د خراسان څنګه منلی دی؟ د هغه ډله ده چې تېره اونۍ چهارشنبه د ایران په کرمان کې د ایران د اسلامي انقلاب را په دې خوا په تېرو نږدې 15 لسیزو کې د تر ټولو خونړیو بریدونو مسؤلیت ومانه. په کرمان کې د ایران د قدس ځواکونو د پخواني مشر قاسم سلیمانی د مړینې د 4 کلین پر مهال دا چاودنې وشوې چې نږدې 100 تنه پکې ووژل شول او شاوخوا 270 تنه نور ټپیان شول. راپورونه د ایراني چارواکو په وینا وایي په تېرو 2 میاشتو کې په ایران کې د داعش په لسګونو کسان نیول شوي او تر 6 ډېر بمونه کشف شوي دي. د ایران د دولتي اژانس ارنا د راپور له مخې د استخباراتو وزارت په خبر پاڼه کې ویلي چې د کرمان د چاودنو اصلي طراح د عبدالله تاجکی په مستعار نوم یو تاجکستانی دی. دا وزارت وایي تاجکی د ډسمبر په 19 له ښځې او یو ماشوم سره له جنوب ختیځو سرحدونو په قاچاقي لارو ایران ته راغلی او د کرمان ښار په څنډه کې کور کرایه کړی و. د راپور له مخې تاجکی په خپله د کرمان تر چاودنو 2 ورځې مخکې له ایرانه وتلی دی. ایران تر دې مخکې د کرمان په چاودنو کې د یو ځانمرګ پاړه ویلی و چې هغه د تاجکستان تبع دی. په پاکستان کې هم په وروستیو کې د یو شمېر خونړیو بریدونو مسؤلیت داعش منلی دی. داعش خراسان څنګه په 2015 کال کې رامنځته شوه؟ د راپورونو له مخې دا ډله د عراق او شام اسلامي دولت یا داعش ډلې له لوري تأسیس شوې ده. خو د داعش خراسان څنګه په اړه په پیل کې دا خبره کېده چې دا په افغانستان، پاکستان، تاجکستان او هند تمرکز کوي، اوس یې ایران ته مخه کړې ده. دلته مو په خبرونه کې د بحث لپاره د پوځي چارو کارپوه احمد خان اندړ ته بلنه ورکړې ده. سیاسي چارو کتونکی عنایت الله همام هم په دې خبرونه کې راسره دی او د افغانستان پخوانی ډیپلومات غوث جان باس هم په دې خبرونه کې راسره دی. د میلمنو هرکلی کوم. لومړی که اندړ صاحب، له تاسو واورم، څه فکر کوي چې د داعش بریدونه په روسیو کې په افغانستان کې څرنګه زیات شوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ښاغلی شبر صاحب، تاسو ته د تاسو د پروګرام قدمونو میلمنو او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. داعش په افغانستان کې نه قومي او نه مذهبي بیز لري. دا یو هغه توریستي ډله ده چې د افغانستان د پولو نه د باندې جوړه شوی او هلته باید تعقیب او د کنټرول اندر شي. افغانان خپل څلورنیم لسی کې د توریزم ښکار شوی دی زمونږ وطن باندې شوی ده. په دې کې ډېر لوی د سیمې او د نړۍ استخبارات لاس لري. نو په افغانستان کې وروسته د طالبان له حاکمیت څخه او مخکې لغه هم داعش ډلو خپلې توریستي کړنې ترسره کړي دي، خو د طالبانو له تګ څخه وروسته چې په افغانستان کې جګړه نسته او یو نسبي سرتاسري امنیت راغلی ده. له بل لوري که موږ وګورو د افغانستان اوسني سیاسي وضعیت ته چې د نړۍ سره سیاسي تعامل نه ده جوړ کړی، همداسې کار حرکت نه پر سر، یو داسې حکومت چې هغه اساسي قانون نه دی وجود نه لري. موږ په لومړي سرو کې هم دا بیانونه کړي دي چې که چیرې طالبان مستقی خلکو ته اجازه ونه کړي چې په لیکو کې کار وکړي او همداسې خپل روابط هغه سیاسي ډیپلوماتیک چې د ګاونډیو سره سم نه کړي، د توریزم پر ضد مشترکانه عملیات ونه کړي، مشترکې ناستې ونه لري. واضح خبره چې د افغانستان پولو ته په کتو چې ټولې په وچه کې دي، داعش کولی شي چې په افغانستان کې او د سیمې وادو کې امنی وکړي.
مننه اندر صاحب، مننه. په همدې برخه کې بعد جانباز صاحب نظر هم واخلم. جانباز صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې د داعش هلی ځلی نه تنها په افغانستان کې، په سیمه کې ولې زیات شوي دي په وروستیو کې؟
سلام قهرمان شبیر، تاسو ته دوستان ته په بحث کې دون کوي چې او دون کو ته سلام. ګوري، پخوا ډیر په پاپولر غون روم کې یو امپراتور اوګوستین نومیده. دی اوګوستین د یو مشوره ورکولو خپل د استلا کابینېته چې هر کله چې تاسو یو کارکیت سره یو د چي ناورین سره مخکې دی، نو پښتنه وکړي چې دا د چا په ګټه ده. اوس منګو تاسو نه ټول نه پښتنه کوم چې دا داعش فعال کېدل، دا کارکیچ لا نور هم کارکیچن کول، دا د چا په ګټه ده؟ په افغانستان کې ګورې شورسته خلافت یا دغه شی چې دوی ورته داعش وایي، که نه هم دغه عراق و شام دغه اسلامي دولت و خلافت و دا شیان په افغانستان کې هم دوستانو مشاره وکړه تاریخي ریښه نه لري. افغانستان هېڅکله د خلافت برخه نه وه. البته د سلطان محمود غزنوي په وخت کې دغه د افغانستان خاوره، یعنی د غزنویانو په دوره کې یو تړون درلود خلافت سره د دوستی او د همکاریو، بس خلاص. نو په افغانستان کې خلافت ریښه تاریخي نه لري. اوس راځو دې ته چې داعشان څوک کېدای شي اوسېږي. زما په نظر تر هغه ځای چې زما عقل او د تحلیل قد ورکوي، دا هماغه ډلې تپلې دي چې په دغه منطقه کې وو، مخصوصا په دغه ګاونډي هېواد چې نوم یې پاکستان کې دی، په هغې کې وو، هغې کې شتون درلودل. په شکل د اشکالو د مختلفو منطقوي فرا منطقوي استخباراتو دخوا حربه کېدل، تجهیز کېدل، انګېزه ورته ورکول کېده د مختلفو اهدافو د لاسته راوړلو دپاره. اوس وضعیت داسې دی چې شرق و غرب داسې مشروطه نو وایم په یو لوی ټکر کې رامخ دي، راګیر دي. او دغه دغه ډلو شتون په سیمه کې په افغانستان کې هم د دغو اهدافو دپاره لمسول کېږي یا ترې استفاده کېږي. د بلې خوا زه یعنی ادعا نه کوم.
د همام صاحب نظر به واخلم، تاسو څه فکر کوئ چې د داعش هلی ځلې په سیمه کې څرنګه زیات شوي دي؟
ما آخري خبر د جانو صاحب آخرنۍ خبرې دي چې ما واورېدله او کوشش کوم چې زما خپل نظر ووایم چې اصلاحي بڼه لري او د تاریخي حقایقو پر بنا ده. اول دا چې جنرال صاحب په آخره خپله آخرنۍ برخه کې خبره کې داسې ویل چې د افغانستان د اسلامي خلافت برخه نه و، حالانکه دا صحیح نه ده. نو تاسو ګورو چې د هغه انصار او نور مجاهدینو د عربانو د خلفای راشده په دوران کې بلخ او نور ولایاتو دغه شوی و، فتح شوی و، او د خلفای راشدین خصوصا د عثمان رضی الله تعالی په دوران کې د دوی خراج گزار او جزیه ورکولې او سه ولایت استان دین کې مشرف شوی و. بل دا چې دا د استاسو په سوال په ارتباط تاسو په وایم چې لکه چې یو څه نگرانی شته چې دلته د داعش فعالیتونه زیات شوی دي، لکه چې د امنیتی دستجمعي امنیت رئیس نیکولای صدروف هم ویلی دی چې تقریبا 15,000 کسان په دې شاوخوا په دې تاجکستان په سرحدونو کې ځای په ځای شوي دي، او نور داسې مختلفې اوازې او انګازې اورېدل کېږي. خو خبره دا ده چې یو داعش که تاسو ماته معمولي وخت ورکړئ چې دلته تاسو د داعش چې دی دا د زما په نظر په درې برخه یا دغه سازمانی ساختار او سترکچر په دې درې برخه دي. یو برخه هغه ارمانی او هغه ایدئولوژیک کسان دي چې هغه سرسپرده اصلی دي، بل هغه کسان دي چې لکه جستیږي د اجتماعي او سیاسي نارضایتونو له وجه څخه، او بل یو برخه هغه عجیل کسان دي چې پیسې اخلي او نور کار نه لري او بار نه لري د دغوی دغه کیږي. نو بل او داعش اکثره د تاریخ د داعش چې تاسو وګورئ، اول د دې اوله مرحله چې زرقاوی په عراق کې شروع کو چې خپل اردنی وو، هغه وخت کې د دوی په امریکایانو په ضد کې دوی مقابله کړې وو، او داعش اصلا د یو دغه پدیده ده، د یو ملک د اشغال پس یا د پس منځته راغلی ده، او غالبا د دوی حرکات د دې لپاره زیاتر نظامي او کمتر سیاسي او ډېر سخت دریزه دي، او خلکو سره روابط مختلف جبهات کې دوی خپل جنگ جګړه کوي، او چا سره دغه یو په نرم لار نه ځي. بل دا دی چې هغه دایشان چې نو تاسو په افغانستان کې ګورو، څه کسان وو چې حتی هغه اربکیان پکې وو، ځکه چې یو ځل په جمهوریت په وخت کې چېرته چې طالبان حکومت طالبان مقامي قوتونو د دوی یو واحد محاصره کړی وو، د دوی دولت ته تسلیم شوی وو. د دې داعش په شا کې په نامه کې چون خپله فعلا خپله مرکزی استرکچر او مرکزی اداره او رهبر نه لري، مختلف استخباراتي لوبې هم دغه کیږي.
بله، من نه د وضاحت په برخه کې به ته داش مسلې ته بیرته راشو. د جانباس رابطه ټینګ شوله، دوی په دې برخه کې خپل نظر بیرته واضح کړي. جانباس همام صاحب، هغه د ستاسو دا خبره رد کړه که چېرته تاسو اورېدلی وي چې لکه څرنګه چې مخکې تاسو ویل چې افغانستان د سلطان محمود غزنوي په وخت کې دوی له هغه سره ارتباط درلود کنه، او بیا وروسته مو ارتباط نه درلود، تاسو که چه بیا توضیح کی لطفا؟
ما دا ویلی چې افغانستان هیڅ کله د خلافت برخه نه وو، یعنی حدود ارباد خلافت که افغانستان شامل نه وو. ما دا ویلی، بل می دا اضافه کړم چې د سلطان محمود
خودوی وویل کنه، همام صاحب ویل چې افغانستان خو حتی د خلفای راشدین په وخت کې اسلام منلی وو، د حضرت عثمان په وخت کې د تاریخي مراجع علماء افغانستان کې خلق مسلمان شو.
بالکل، اسلام خو ډېر لوی دین دی، ډېر لوی جغرافیه یې احاطه کړې ده. تاتارستان کې مسلمانان شته، اندونیزیا کې هم شته، مالیزیا کې هم شته. نو دا خو د خلافت برخه نه وه، یو اسلام دی یو خلافت دی، دا ځان ته خبرې دي. سلطان محمود غزنوي په دوره کې دغه حکومت یا دغه دولت د غزنویانو قرارداد درلوده، رسمي قرارداد درلوده خلافت سره. بس خلاص، یعنی د افغانستان د خلافت یا د داعش چې اوس وایي داعش، خو خپله ریښه غواړي د هماغه د اسلامي خلافت سره واخلي، او غواړي چې په دنیا کې خلافت ایجاد کړي، او افغانستان هم د هغې یوه برخه
د بحث بیا هم دوام ورکوو. له یوې خبرتیا وروسته دا مسله راخلو چې مخکې امام صاحب دا خبره وکړه چې د داعش یوه برخه غړي هغه کسان دي چې دوی پیسې ترلاسه کوي او د پیسې لپاره جګړه کوي. دا کسان څوک دي او له چا پیسې ترلاسه کوي؟ له یوې خبرتیا وروسته
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي رادیو سلیر وی ساعته.
همام صاحب، که تاسو دا مسئله توضیح کړئ چې د داعش هغه غړي چې پیسې ترلاسه کوي، له چا ستاسو په باور؟
لکه چې ما مخکې وویل او دا دوباره زه پر دې خبره باندې ټینګار کوم چې اساسا د خلافت اسلامی افغانستان سه منطقه لکه هرات، خراسان چې مخکې د سیستان او نور دا د بلخ دا د خلافت اسلامی په سیاسي مرزونو کې شامل وو او په هغه کې سه ولایاتو چې تر اوسه مکمل دوی خپل اسلام راوړی نه وو خو خراج گزار وو، د مویانم خراج گزار وو، د سیدنا عثمان رضی الله عنه په دوران کې افغانستان د خلافت اسلامي په سرحداتو کې شامل شو او دا یو او په خپل ایواز کابل د سفاریانو لکه د دریمه پیلې د اجري کې د سفاریانو په وخت کې د یعقوب الله سفار په واسطه فتح شو، هغه وخت دوی اسلام راوستل لکه دغه تسلیم شو او نور شهدا او نور داسې علمي شخصیتونه د حدیث علما په افغانستان کې موجود دي دوی چې دغه اثر څخه دي دوی مطلب په مسله چې د افغانستان د خلافت اسلامي
د کله فاتره راشده خصوصا د رسول الله دا موضوع واضح شو د اوسنی داعش تاسو ته ویل چې دوی له چا اساس په باور پیسې ترلاسه کوي
دا چې د داعش چرته دوی یو خو دوی یو نظامی سازمان لري او چرته چې دوی زی اکثرا داسې کار کوي چې دوی کوشش کوي چې د محلي مقاماتو او محلي منابعو څخه کار واخلي. محلي په عراق کې دوی سیر د نفتو ساګانې لاسته راوړی وو، هغه باندې دور ترکیې سره په نر په بدیل په کمه بیه باندې دوی پټرول خرڅوي، هغه د عواید نه دوی په عراق کې د دوی خپل مرکزي دفتر جوړ کړی وو او د هغه نور کسانو استخدام کړی وو او د هغه اروپایانو او نور د کسانو چې دوی ته د اروپا یا نورو قسمتونو راغلی د هغوی اخراجات ورکول مصارف ورکول. اوس په افغانستان کې دوی څو ځلې دا لیدل شوي دي چې هغه کسان چې امریکایانو باقیات فاسدات دی لکه اربکیانو او دغه کسانو څخه دوی کار اخلي ځکه هغوی بیکار پاتې شوي دي، هغوی خو یو ایدیالوژیکي یو انتخاب نه درلودلې، دوی یوازې د اقتصادي ستونزو د حل کولو دپاره دوی یو نظامي ګروپ ته په هر نامه چې دوی یو ځای کېږي. نو داسې کسان په داعش کې ما وویل چې داعش یوازې دوی څخه متشکل شوی نه دی بلکې په تشکیل کې دوی یو هغه سخته هسته دا چې هغه ایدیالوژیک او دینی او
اتفاقی مانانه پا هم دی برخه که بده انگر سر
زن زایونه که دوی خلکو تا پیسه او دغه ورکوله او در جمهوریت پا وقت ما پا دی ترخان پیس سو زل سفر کرده پا آغا که ما کتلی دی چی اغوی سره دیر دی رنجرانو او نور امکاناتو چخه اغوی آیز بو او نور دا چی یو زل که دوی یو واحد نظامی واحد دغه شوی و تسلیم شوی و اغوی دوباره بیا دا دولت ته تسلیم شوی و یعنی خپل د امنیت دولتی هغه پخوانی نظامی قطعاتو چې و صفر صفری قطعاتو چې و په هغه په منځ کې نور د داسې د درتي ترک یا کثیفو هیلو په حساب خپله دولت هم دې دپاره چې داعش یا نورو نظامی ګروپ په منځ کې شخله واچوي د یو ضد شورشګري په سیاست په حیث د دوی سه تشکیلات حمایت کولی په ډیر په مخفي توګه یعنی کفر د اپریشن پیسې
مننه اندر څه تاسو څه فکر کوئ چې د داعش غړي عواید له کومه لارې ترلاسه کوي خصوصا په افغانستان کې؟
مننه کوم ډیره ښه پوښتنه ده. زه د دواړو میلمنو نظرونو ته احترام کوم خو دا چې دوی ډېر پخواني تاریخونه تشریح کړل اوس وخت بدل شوی دی، په هغه وخت کې حتی امریکا شتون نه درلود، اوس په ټوله نړۍ راج چلوي، اوس وخت هغې سوی سرحدونه معلوم دي. د اوس پاک باندې باید خبرې وکړو، د داعش دا کوم اعلانونه چې تاسو کړي 5000 تنه په تاجکستان په سرحدو کې دي، په نورو ځایو کې دي، دا ګوره ډېر قوي پوځي قوماندې ته اړتیا لري، ډېر پیسو ته، همداسې تجهیزاتو ته، لوجستیکي مسایلو ته. دا د کچېرې واقعیت وي نو دا د یو لوی استخباراتي سازمان لخوا څخه رهبري کېږي او ویل کېږي همداسې چې داعش د ځینو ابرقوتونو د ستراتیژیکو مخو لپاره جوړ شوی دی. په افغانستان کې تر اوسه پورې موږ وینو چې طالبان د دوی په ځپلو کې ډېر موافق دي او ډېر ځپلي دي، مګر دا چې د افغانستان وضعیت خپل د وسنی حکومت او همداسې د سیمې د نړۍ هیوادونو په داسې یو حال کې ساتلی دی چې د محاصرې لاندې ده، شاید ډېر خلک دومره د فقر او اقتصاد خراب شي، د فقر سره مخامخ شي چې هر توریستي ډله تر دینو غوښتنو کې پیسو مقابل کې اوجای شي. خو موږ وینو چې په افغانستان کې ډېر ضعیفه ده داعش. داعش د افغانستان له پولو نه د باندې په پاکستان کې شاید تمرین ځایونه همداسې، په ازبکستان کې ډېر فعال دي، ازبکان ډېر دبګړي دي، په خپله ایران هم داسې نه ده چې ټول هغه خاوره تر کنټرول لاندې ده. همدا اوس د بلوڅانو سره په مجادله کې دي، پاکستان سره مجادله کې ده، ځکه تورستان هسې کوي په هغه سیمو کې چې امن نه وي پکې هلته جای په جای شي. په افغانستان کې که چیرې اوسنی حکومت اسلامي امارت هڅې ونکړي د خلکو نه مشروعیت ونخلي، دغه وضعیت کېدای شي د ډېرې وړې ډلې چې موږ تجربې لرو لکه پخواني مجاهدین چې کم وو، دا طالبان چې ډېر کم وو او بیا ډېر قوي سو، د وخت په تېرېدو سره ډېر ډېر حکومتونه را نسکور کړل.
مننه اندر صاحب، دا تاسو ویل چې
د پیسې حکومت کې دا د عادي خلکو کار نه ده او نه دوی کوي چې په سیمه کې پیسې زر لا سره وړي، بلکې د لویو دولتونو په همکاري سره دوی دغه پروسه په مخ بي.
بله اندر صاحب، همدا مسله وروسته په خبرونه کې چیرو، خو د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت د سرپرست سرګندونې لرو ملا محمد یعقوب مجاهد په روسیو کې وویل چې دوی په لسکونو غړي د داعش په افغانستان کې ځپلي دي او لمنځه وړي دي او ژوندې نیولې دي.
چې په افغانستان کې کوم بریدونه په مساجدو، خانقاو، دینی علماي کرامو او د ولسي وګړو په اجتماعاتو ترسره شوي، په هغو ټولو کې د بهرنیو اتباعو په ځانګړې توګه د تاجکستان هیواد له اتباعو څخه کار اخیستل شوی. لسګونه تاجکستاني اتباع زموږ د امنیتي ځواکونو د عملیاتو په پایله کې وژل شوي او لسګونه نور یې ژوندي نیول شوي. همدغه راز په دوهمه درجه کې د زیاتو بریدونو په تنظیم کې پاکستاني اتباع ښکیلو. له شلو زیات پاکستاني وګړي زموږ د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوي او سلګونه نور یې ژوندي نیول شوي دي.
اسدیب سبوکی پروگرام له اسدی راډیو اوري. د پروگرام موضوع مو په افغانستان او سیمه کې د داعش خراسان څنګه د ترهګریزو بریدونو په اړه بحث دی. په دې خبرونه کې مو میلمانه دي د پوځي چارو کارپوه احمد خان اندړ، د سیاسي چارو کتونکی عنایت الله حمام او د افغانستان پخوانی ډیپلومات غوث جانباز. جانباز صاحب، مخکې تاسو هم دا خبره وکړه، اندړ صاحب هم لږ مخکې دا خبره تکرار کړه چې دا د سیمې د قدرتونو له خاطره یوه ډله ده داعش چې خلک یې ملاتړ کوي. ساس په باور کوم نړیوال قدرت د داعش شاته ولاړ دی؟
تر ډېره بریده خو دا یو مخفي ډېره پیچلې جګړه ورته وایي، یا تروریستي اقدامات ورته وایي، اوپراتیفي اقدامات ورته وایي. تر ډېره بریده خو دا ډېر مخفي دي او ظاهرا سړی کولی شي چې مختلف نمونه پدې کېږدي، مختلف منابع سړي سترګو ته راځي. خو اصل خبره دا ده چې بیا هم وایي مشروطن چون هغه شرق و غرب هغه کلاسیک ډول اوس نه لري، خو منازعه او سور جنگ او ځای ځای حتی ګرم جنگ موږ وینو په اوکراین کې، په منځني ختیځ کې، په همدې منځنۍ آسیا کې، په هندو چین کې مثلا، په نورو ځایو کې دا کړکېچ موږ ګورو. شاهد استو چې ورځ تر بلې دا کړکېچ مختلف آباد نیسي. اوس خبر دا ده چې په افغانستان کې داعش د کومه شو په کوم تاریخ راغلی؟ د سې ښکاره شواهد نشته چې مثلا داعش د چین نه راغلی اوسي. ښکاره شواهد موږ ستاسو په لاس کې نشته چې موږ دا وشکړی چې داعش د منځنۍ آسیا نه راغلی اوسي یا د ایران نه. ښکاره شواهد خو نه لرو، کېدای شي چې تحلیلي بحثو لرو په دې کې، اما یوه لاره پاتې کېږي او هغه د پاکستان لاره ده. یعنې څه تروریستي ډلې چې وي په پاکستان کې، هغه اوس مهال په افغانستان کې فعال دي او موږ د دې نه سترګې نه شو پټولی. بله دا چې ما تاسو حضور ته وویلې چې موږ تر اوسه پورې طالبان هم تر ټولو بده نه پېژنو. یوه ډېره برخه د طالبانو ډېره موده په پاکستان کې پاتې شوې ده. دا چې په پاکستان کې په دې مدرسو کې، په دې اردوګاګان اردواو په دې کمپو کې وبخي دوی سره کار شوی دی، نو چا کار کړی دی؟ په څه ترتیب دوی مثلا استخدام کړي دي، نه دي کړي؟ دوی په کومه انګیزه را داخل شوی دی افغانستان ته آیا ټول ته ویل شو چې دا طالبان دی یا نور اجنداوی دلته د نور قدرتو مختوري تبن چې هغه کم کړکی چې هغه کم تقابل چې د شرق او غرب په منځ کې اوس را پیدا شوی دی په مختلفو جغرافیاو کې هغه دلته زموږ په جغرافیا کې خپل انعکاس مومي. بېل شکه چې دواړه طرفین په دې تلاش کې دي چې یو بل ضعیف کې د مختلفو اصلاحاتو جغرافیاو یوه جغرافیا هم دغه جنوب ته د منځنۍ آسیا چې د روسیې خواته وري اوکراین خواته
او دلته پکې دا عمل موږ تاسو ګورو چې کار کوي. مننه جناب صاحب. البته د داعش د مشانو په برخه کې ویل کیږي چې پاکستاني حافظ سید خان د دوی له مؤسسینو څخه و چې د پاکستان له سلفیانو څخه و په 2014 کال کې د امریکا د بي پيلوټ الوتکې په حمله کې ووشل شو. تر دې وروسته یو بل تن د عبدالحسین پونم د دې ډلې د مشر په توګه معرفي شو. دا بیا ډېر پیژندل شوی څوک نه دی حافظ سعید لا معروف شخصیت دی چې په پاکستان کې خلک پیژني. عبدالحسین په 2018 کال کې د امریکا بي پيلوټ الوتکې وویشت. تر دې وروسته عبدالرحمن غالب د دې ډلې د مشي داوا وکړه. دی هم په 2018 کال کې د بي پيلوټ الوتکې په بریټ کې وژل شو د امریکایي الوتکې. او اوسنۍ مشر د ملګرو ملتونو د یو راپور لمخې مولوی ضیاء الحق یاد شوی دی چې مشهور په ابو عمر خراسانی دی. بیا د په ځای یو بل ملا د عبدالله په نوم په خیبر دره کې د داعش مسول شو. دغه ارقامو ته چې ګورو اکثر د داعش مشان د امریکا بي پيلوټ الوتکې وشلې دي. نو جانباز صاحب، ولې باید غرب د دوی شاته وي چې له روسیې سره په سیمه کې تقابل وکړي؟
ما تاسو خدمت اوویل چې دغه ادعا موږ نشو کولای چې د دوی شاته څوک ولاړ دي مشخص. ما دا اوویل چې دواړه خواوې په دې تلاش کې دي چې د یو بل د تضعیف لپاره په هغه حاصل پذیره نقطې چې دوی لري په مختلفو جغرافیاو کې او د مختلفو رقیبانو په استقامت کې هغې نه به کار اخلي. مدینه په کار اخلي. واه جغرافیا اوس نن سبا افغانستان دی. دا چې ما اکثر کې وویل چې موږ دایدانو شو کولای چې د دغه ډالو مدیریت څوک کوي، خو کله چې لوی تصویر ګوري د لوی سیاست دغه موضوع د چا په ګټه کېدی شي اوسېږي. دغه کړکېچ، دغه تروریستي اعمال کېدی شي د مختلفو منابعو د مختلفو هیوادونو په ګټه اوسېږي چې د هغوی هغه ستراتیژیک منافع په دې شکل یا په هغه شکل خوندي وساتل شي، تر څو په یو جغرافیا کې کړکېچ وساتل شي په دې شکل یا په هغه شکل. موږ تاسو پوهیږو چې ایران مثلا په ډېر لوی کړکېچ کې ډېرو هیوادو سره مخ دی. درست سوال دا دی چې د افغانستان کې د ثبات یا د ټیکاو راتک د چاپ نوخ دې د چاپ په ګټه دی. په افغانستان کې مثلا د دغه سی یو افراطی ډلې حاکمیت لکه طالبان د چاپ ګټه دی، د چاپ نوخ دی. صحیح. نو د دې نه مونږ کولای شو چې بیا خپل اگر نتیجې ګیری وکړو چې کوم قوتونه کې داخل اوسېږي.
او مننه جناب صاحب. په همدې برخه کې اندړ صاحب هم نظر مخکې څرګند کړ. اندړ صاحب، که تاسو په لنډو راته ووایاست چې د داعش تر شا باید کوم لوی قدرت ولاړ وي؟
مننه کوم. ګوري، ټکنالوژي ډېره مخکې ده، استخبارات مخکې دي. کله چې د داعش مشران لکه تاسو یاد کړل په پاکستان کې د امریکا د بي پيلوټ طیارې له خوا وشتل کېدای شي، نو زه باور لرم چې د دغو توریستي ډلو یا د داعش مرکزونه او نور غړي هم زبر ځواکونه یا هغه قوتونه چې ټکنالوژي ورسره ده هغوی کولای شي چې له منځه یوسي. خو زه باور لرم چې دلته د سیمې د زبر ځواکونو رقابتونه لکه د چین، روسیې، امریکا او د هند اوس په ډېره تکدري وروسته د فلسطین موضوعنه ورسره د اوکراین موضوعنه دلته
اندرسه بو بخشه. اې د لپاره چې تاسو په نظامی برخه کې پوهی شئ، څه فکر کوئ؟ آیا د داعش په څیر باندې یا د دوی ته د ورته ډلو په څیر ډلې چې پلی افراد لري او هغه کسان چې پیاده جګړې کوي ساده وسلې لري، آیا دوی کولی شي چې مهمو هیوادونو ته لکه فرضاً چین کې مشکلات پیدا کی، په روسیا کې مشکلات پیدا کی، په هند کې مشکلات پیدا کی، تر اوسه چې ورته ګورو حتی په عراق او په سوریه کې مغه وخت داعش مشکلات پیدا کړل چې په خپله په عراق کې دننه ستونزې پیدا شوې او په سوریه کې دننه ستونزې پیدا شوې، او یا لکه اوس چې په پاکستان کې امنیتي مشکلات زیات شوي دي او هلته داعش رخنه کوي او یا لاغه ځای سر راپورته کوي. لیکن باثباته وطنونو ته آیا پولي ځواکونه رسېدای شي او د هغوی امنیت تهدیدولی شي؟
ډېر په ساده توګه په ازبکستان کې هم اسلامي ډلې شتون لري، تاجکستان کې هم لري، چین کې هم لري یوغریان دي، په نورو سیمو کې هم ساتلي، ایران کې تاسو عملاً ولیدل تېر هفته، او په هند کې هم دا ډلې
اندر صاحب وبخښئ چې ستاسو خبره خطا کوم، په ایران کې هم ایران په خپله په سیستان او بلوچستان کې خپل مشکلات لري، او لکه څنګه چې مخکې جانبا صاحب مو ویل لډې رو هیوادونو سره په ټکر کې دی، بندیزونه د غرب لخوا پیل کېدلې دي، له عربانو سره هم ایله پیله اوس له سعودي عربستان سره روابط بهتر شوي دي، له عراق سره اوږده جګړه وکړه، او دغه اوس چې هم کوم کسانو باندې دوی تور پورې کوي چې په جنوب شرق کې د جنوب شرق له لارې داعش دوی ته نفوذ کړی دی، غالبا سیستان او بلوچستان په جنوب شرق کې له پاکستان سره سرحد لري، یعنی هغه هیوادونه چې په خپل امنیت ګډوډ دی هلته پلی افراد نفوذ کولی شي. لیکن مثلا په ازبکستان کې صحیح ده چې هلته داعش نفوذ کولی شي، لیکن کیدای شي یوه چاودنه یو چیرته وشي وکړي، لیکن تخریب خو داسې تخریب نه شي رامنځته کولی چې د نظام ثبات تهدید کړي.
نه کولی شي، ځکه دا دومره قوي استخبارات او دومره اپراتفي لوبه کوي چې په امریکا کې په یولسم د سپتمبر څه ولې موږ وایې دونه کوو، همداسې چین ډېر په ډار کې ده او کوشش کوي چې د افغانستان له حکومت سره خپلې اړیکې سم کړي، همدا علت ده چې غوریان هلته فعالیتونه جوړ نه کړي. دا ډېره عادي خبره ده، خلک اوس مواد له ځان سره نه وړي، وسلې په هرې واټ پیدا کېږي. تاسو فکر کوئ د داعشانو قوي وسلې له کومه سوي دي؟ خو یو څوک شته چې د شان هغوی سره تقویم کوي، حمایه کوي، او د خاص لوب لپاره په سیمه او نړۍ کې د لوب تر سره کوي.
او مننه د همام صاحب نظر کا واخلم، تاسو څه فکر کوئ چې آیا دغه پیاده پلی قواوی دا وصل لري چې په سیمه کې یو ابر قدرت د دوی شاته ودریږي او هغه خپل ګټې پکې خوندي کړي او نور مهم هیوادو ته تهدید متوجه کړي؟
زما خبر اول د زما د نور خبرې په ادامه تاسو ته یو بل معلومات ورکوم چې افغانستان کې هغه سلفي کسان چې دا د داعش په وخت کې پیدا شوي او خصوصا د جهاد په دوران کې د مولوي حسین په نامه چې وروسته خپل نوم یې بدل کړی و په کونر کې نفوذ کړی و، په کونر او نورستانو کې هلته مکتب یې جوړ کړی و، او هغه سلفي افکار افغانستان کې رشد موندلی و. بل دا چې داعش هغه کسان چې مخکې په افغانستان کې کار را شروع کړو، دا په چنای د شینوارو ولسوالۍ کې د دوی یو دغه یو واحد موجود و او هلته عملیات یې کولې، او دوی ما چې تاسو ته وویل چې داعش هغه وخت کوشش کوي چې د خپل مصرف د دغه منطقې نه را وباسي، د تلکان د تلک پوډر هغه کانې چې و او نور محلي معدنیات څخه استفاده کولې او ځان ته یې خپله مصرف برابرولی. او راشو تاسو ته خبرو باندې چې جنګ داسې نه دی چې یو غټ خپله مختلف قانونونه لري، یو داسې دی چې یو غټ حکومت یو ځواک سره جنګیږي، منظم ځواک سره، هغه یو قانون ده. بل دا چې یو ضعیف قوت غټ قوت سره جنګیږي، هغه قانون جنګ بدلیږي، لکه چریکي جنګونو چې ورته وایو. او بیا دا چې دا آیا نور دی په چریکي جنګونو کې داسې دي چې ولې یو قوي دولت دی او چریکي جنبش نه هغه وخت چې هغه د ایدئولوژیکي او دغه مذهبي یا ایدئولوژیکي یا فکري هغه بنسټ ولري او جیوپولیټیک ولري، هغه د دینامیزم استفاده کوي او د یو چریک مصرف د یو پر پنځلسمه د یو منظمه قوه څخه کم دی، یعنی یو چیری چې یو روپۍ خرڅ کړي حکومت یا هغه ډله چې منظم قوه لري هغه پنځلس اته دېش
په ځینې ځایو کې. محترم دلته وبخښئ، د تاسو معلومات
مهرباني
مهرباني سر
نو اوس متعارف جنگونه دي او غیر متعارف جنگونه. غیر متعارف جنگونه کې لیدل شوی دي چې په غټي او زبرځواکونه په دنیا کې دی، یوازې په افغانستان کې درې شکست موندلې دي، او په ویتنام کې، په نور ملکونو کې دا کتل شوی دي. او دا ایبرید جنگ یا دورګه جنگ ورته وایي چې څه ملکونه دي هم د خپل دغه ځواک له کار اخلي، منظم ځواک څخه کار اخلي، او هم اختلالي عملیات کوي، او کبر اوس امریکایانو سی آی ای خپله د کبر آپریشن ورته وایي. نور ملک روسانو په کریمیا کې په ډېر کمه قواو باندې کریمیا واخیستله، او یو دغه جوړ نه شوې. خپله هغه کسان چې نه د علامت د روسي لشکر درلودلې هلته محلي مقامات سره یو ځای کړه، او بالاخره کریمیا اشغال کړه.
امام صاحب، البته اوبخشئ، دا کریمیا ته تاسو اشاره وکړه، اوس په کریمیا کې خو چې کله روسي قواوې کریمیا ته ننوتې او په 2014 کال کې کریمیا لزان سره یو ځای کوله خپل خاورې سره، نو په یغه وخت کې خو اوکران تصور هم نه کاوه چې زما خاورې به روسیه لاندې کوي. ډېر اسانه روابط درلودل په یو شکل نسبت وسته. لیکن سوال په دې کې و چې تاسو ویتنام ته هم اشاره وکړه، او په افغانستان کې مو هم فرزند طالبانو جګړو ته اشاره وکړه چې بهرني قواوې په تنګ کړي. خبره دا ده چې دلته ناامني و، ګډوډي و، مخدر مواد و، دغه تم زمینه مساعده و چې پیسې تر لاسه شي. په افغانستان کې په خپل مرکزی حکومت کمزوري و، ضعیف و، بدله تر دوی مخکم یو لسیزه په کابل او په نورو سیمو کې جګړې شوې وي. دیرش کاله تاریخ مخکې جګړې وي، نو په ضعیفو نظامونو کې، په بې ثبات ځایونو کې لکه افغانستان، لکه پخوانی ویتنام، لکه یمن، لکه اوسنی سوریه، دلته دغه ترهګری ډلې ستونزې پیدا کولی شي. لیکن که چیرته ثبات وي، حتی یو کمزوری حکومت د تاجکستان دی چې نسبي ثبات لري، اما هلته هم د داعش غړي مشکلات نشي ایجادولی. دا د اوسې کلونه وشو چې شاهدان یو.
تاسو دي چې لکه هر ملک خپل ستونزې لري، لکه اکثر آسیای میانه ملکونه چې دی هغوی د شوروي د دوران څخه دوی نوې درسونه زده کړی نه دي، او په هماغه طریقه باندې دیکتاتوري کوي. خلکو هغه نوې طبقه چې پیدا شوې ده د پسا شوروي یا د شوروي نه پس هغه کسان پیدا شوي دي، هغوی ته هېڅ د سیاسي قدرت ځای ورکړی نه دی، هغوی ځای معلوم نه دي. نو چې دی یو جامعه رشد کوي، نوې سیاسي مرامونو ته ځان سره راولي، او دغه دینامیزم، د سیاسي دینامیزم اوس آسیای میانه بالکل محرومه ده. او اکثر د آسیای میانه حکومتونه چې دي دل مستبد دي، او کوشش کوي چې د داعش په نامه خپل هغه موقف، سیاسي موقف، وټاکي. یو د داعش د پرمې جوړولو یو دلیل هم دا ده چې څه حکومتونه غواړي چې داعش په نامه خپل هغه قدرت ته مشروعیت ورکړي. که دلته تاسو باندې دا ظلمونه او تاسو دا حقوق داسې زه لکه سلب نه کوم، دا داعش راځي او خلکو ټول دغه وژني. د داعش یو بابا جوړ شوی در ټول خلکو ور باندې ایرایي. بل دا چې ګوره اوس اویغور ترکستان شرقي د چین د یو د پنځمه برخه څخه یو برخه ده، ډېر لوی ځای لري. اولته نارضایتونه ډېر سیاسي نارضایتي ډېر ریشه لري. نور په نور په تاجکستان کې هم داسې ګوري. تر اوسه په تاجکستان کې تقریبا ډېر کسان وژل شوي دي د داعش عملیات څخه. او دا چې دوی بې ثباتي نونس عملیاتونه په دې سو کالو مخکې نونس عملیاتونه داعش په هلته ترسره کړي دي، او تقریبا 200 شاوخوا کسان وژل شوي دي هلته. او په دې کې کسان داسې کسان دي چې د تاجکستان د امنیتي ځواکونو څخه د امنیت یعنی د استخباراتو کسان وژلي دي. نو بل دا دی چې یو ځای کې چې دا خپله دا دینامیزم چې دی اوس ګوري، دا دینی دینامیزم چې په دې منطقه مذهبي دینامیزم چې دی دا موجود دی. کله نا کله دا سیاسي فاده پیدا کوي، او عادته اجتماعي شرایط حکومتونه داسې دغه ورکړی دی چې دا په یو نرمه طریقه فاده شي. نو مجبور دوی په یو نارضایتي ګوري، او هغه نارضایتي باندې پانګه چې په هغه پانګه باندې خپل عملیات مخکې ته بیایي. او نور
مانانه
خبراتي استخباراتي ممالک دا کړی. اوس ګورئ چې په تایوان جنگ شروع شي، دلته د چین په شا یو داسې یو جبهه جوړ شي، دا هیڅوک نه غواړي چې د یو دوه تر درې ځل په دوه جبهه کې خپل امکانات، نظامي امکانات، استخباراتي امکانات جوړ
شي. مننه، مننه. یو اوریدونکی انتظار دی د دوی نظر به هم له تاسو سره شریکه. مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ.
شیبر سے محترمہ تا تا سلام او ملمنو په شمول اوریدونکو ته سلام وایم. همدرد مل لغمان
شرغلی. همدرد صاحب مهرباني.
من نادمه خدغه پختنه د محترم ملمنو نسی دغه سیاسی اختلاف سے کم دلته وجود لري، لکه دغه مقاومت جبهه او ازادۍ جبهه دغه سومره مرستا کوي چې په دایښ پاملو په ذاتي دوک یو سومره زړه غي تداور کوي شي، او بل دغه کچیر ته یو سی کنه دغه اختلاف ورکسی او ټول په یو حکومت باندې بدل سی، دا په نيسته کې او په نابودۍ کې یا په حملو کې مېدو کې د داعش سومره مرسته کوي شي او سومره ضروری ده نور موخ نه نیسم.
مننه همدر صاحب. همدا پښتنه بل اندر صاحب سره مطرح کوم. اندر صاحب تاسو څه نظر لري دی؟ همدر صاحب دی څه جواب لري؟
خلک 1500 کال جګړو په ور کې سوځیدلی دي او تیر حکومتونه هم دا چې حکومتولی نه دی کړی، که څه هم امریکا ډېرې مرستې وکړي، ډېرې ښه منظم اردو یې جوړ کړل، خو د حکومت د نخ سیاست له کبله، په خپلمنځي ستونزو فساد له کبله هغه جمهوریت وشړېده او طالبان په ډېره ساده توګه واک ته ورسېدل. اوس چې طالبان هم افغانان دي، په افغانستان کې یو قوي امنیت راغلی ده، د دې امنیت نه باید افغانان ډېره لوړه ګټه پورته کړي. دا هم د افغانانو په ګټه ده، هم د سیمې او نه هم د نړۍ د هېوادونو، په دې شرط چې یو لویه جرګه جوړ شي او په لویه جرګه کې ټولې مرورې خواوې زما په اند فسادګر یا ظالمان د ګوتو په شمار دي، نور ټول افغانان دي او دوی باید نور پردي جګړې خپل هېواد ته رانه وړي او داسې حکومت ولرو چې په هغه کې ټولې خواوې ګډې وي، شریکې وي. په دې معنا نه چې پردو هېوادونو کې ټاکلي دي ټوچونو په نوم باندې، بلکې واقعي او افغاني حکومت دي، دا به د ټولو هغو غوښتنو پوښتنو ځواب وي.
مننه اندر صاحب.
چې ترستان دلته رالیږل کېږي او یا هم ځینې هېوادونه لاسوهنې کوي، کېدای شي چې یو ښه قوي حکومت ولرو او په افغانستان کې دایمي سوله ثبات.
مننه. یو بل اوریدونکی هم دی، دا به هم راواخلو. مهرباني وکړئ یو سری په پروګرام.
زما په نظر باندې خو داعش د پخوا په پرتله باندې کم دی، لکه څنګه چې په تیر کال کې په لومړي کال کې حمله کول، په دې وروسته کې په کابل کې حمله زیات شوي دي. خو دا د حکومت دنده یا مسؤلیت چې باید دوی امنیتي تدابیر ټینګ ونیسي، او په کومه سیمه کې چې دوی بریدونه زیاتې هغه سیمې باید دوی حتمي دا معلومات وسي، یا دوی دا کلک څېړنه وکړي چې له منځه څخه یې وسي.
ازادي په سپو کې پروګرام له ازادي راډیو اوري. د پروګرام د بحث موضوع مو د په افغانستان او سیمه کې د داش خراسان څنګه هلې ځلې او ترهګریز بریدونه. په خبرونه کې مو میلمانه دی احمد خان اندر د پوځي چارو کارپو، عنایت الله همام د سیاسي چارو کتونکی، او پخوانی ډیپلومات غوث جانباز. جانباز صاحب، د دا داعش حمله چې په وروستیو کې په ایران کې وشوه، په کرمان کې دا حمله ډېره لویه وه. هغه د راپورونو له مخې د ایران د اسلامي انقلاب له پیله تر اوسه پورې داسې لویه حمله، تروریستي حمله په ایران کې نه وه شوې. اما ایران چې کوم استخباراتي معلومات شریک کړي دي، په هغه کې وایي چې د دې شاته د داعش هغه غړي دي چې هغوی د تاجکستان دي. دغه کړي لویه شوې نه ده، او که لویه شوې وي، که څه هم مخکې تاسو اشاره ورته وکړه، که د سیمې هېوادونه بیرته سره په خپلو کې سره نږدې شي، همدغه تاجکستان له ایران سره، همدا پاکستان له اوسني افغانستان سره، افغانستان له دغه هېوادونو سره، فکر نه کوي چې دغه حل لاره ده چې د دغه سیمې ډلې مخه ونیول شي؟
بالکل، دغه به کېدای شي چې یو لاره اوسېږي، خو د دې دپاره هغه حسن نیت او د منافعو، هغه لویو ستراتیژیکو منافعو تطابق دی او انعطاف‌پذیري ده. مشکل دی کې دی چې په دې هېوادو کې مختلف نظریات حاکم دي، مختلف نظامونه حاکم دي. په ایران کې د شیعه مذهب یو خاص تیوکراسي حاکمه ده چې هغه ځان یو لوی قدرت ګڼي په دې منطقه کې، او په دې منطقه کې خپل نفوذ غځوي. تاسو وینئ چې څومره نیابتي مفرزي ایران ایجاد کړي دي په منځني ختیځ کې، او حتی په افغانستان کې هم حالیا ځلې کوي. هغه د پاتیمیون شاخه من گوتا سګورو یعنی ایران خپل ایدئولوژي لري په دغه ایدئولوژي منطقې ته ګوري افغانستان کې اوردل راغلي د پنوم د طالبان او دلته یو شی جوړ کړی دی چې دنیا کې سابقه لري پنوم د امارات همداسې منځنی د منځنی آسیا هیوادونه د ترکمنستان نه نیولې چې یو خاص ګرچه ځانته غیر منسلک وایي خو کورنۍ نظام د کورنۍ پر لاس کې
جانباز صاحب دا خو طبیعي خبره چې بیلابیل هیوادونو کې بیلابیل خلک حاکمان دي لیکن په دغه ګټه کې خو ټول سره شریک دي چې دوی هر رنګ خلک دي کابل تهران اسلام آباد او دوشنبه خو په دې سره شریک دي چې داعش باید نه وي
ستاسو خبره منطقی ده او پوښتنه هم منطقی ده خو خبره دی که دا چې لیدلوری مختلف دی منافع مختلف دی او بله دا چې اعتماد نشته زه ډېر شک لرم چې دغه نن سبا مثلا ازبکستان دی په ایران اعتماد دیگر چې هغې داغله اوس ایران راغې را داخل شو په شانهای کې ایران راغې را داخل شو حتی ایروشیا اقتصادي اتحادیې سره هم سلسله اقتصادي تړونونه امضا کړل خو دا یووالی ورته وایي یا نږدې کېدل ورته وایي تکتیکي دي دلته را تر اوسه پورې د دې هېوادو ستراتیژي ډېره مختلفه ده او په یو نظر کتل دغه تاسو چې ورته وویلې یو مشترک دښمن دی چې نوم یې اوس مشتوطن داعش دی زه داسې فکر کوم چې دا یو مجموعه د تروریستي ډلو ده چې مختلف بڼې لري مختلف اهداف لري خو په یو ځای کې بیا دې ته داعش وایي اول دغه نوم چا ورکړی دی شاخه خراسان یعنی زه خود فکر کوم چې دا خپله یو استخباراتي یو تکتیکي یو خاص نوم دی چې دې ته ورکړی دی خراسان یعنی څه شی یعنی د څه دولت کوم وخت وجود درلود یو حوزه و چې عربانو ورته لکه اوس موږ وایي منځنۍ ختیځ کنه دی اوس وایي چې خراسان دا هم یو حوزه و چې څو هیوادونه او څو امارتونه او هر ترتیب یعنی اوسنی شرایط کې شبر صاحب متاسفانه دغه عدم د انعطاف پذیري عدم د تطابق د ستراتیژیکو منافعو د تضادونو شتون او د لویو هیوادونو لویې لوبې چې په دې منطقه کې کوي دغه ته اجازه نه ورکوي چې دغه هیوادونو مشران هغه نظامونه مشترک دښمن ته په یو سترګه وګوري
مننه جانباز صاحب یو اورېدونکی بله
وګورئ د طالبانو هم کله چې کرمان کې د برید وشو دوی ته تروریستي ونه ویلي کنه ګرچه محکومې کړل چې ویل چې دا پات کار شوی دی بل اما تروریستي و نه ویل زیاتو هیوادونو ځان غلې ونیو د بلې خوا خبرونه را پیدا شو
البته دغه خبره په ډلې زو رسنیو کې ډېر عام شو چې طالبانو دې ته تروریستي نه دی ویل طالبانو چې په باجوړ کې په جولای کې کومه چاودنه شوې و او د جمعیت العلماء اسلام د ډلې غړي پکې وژل شوی او چا غداغه مشر هم وسدوی میلمه ده په یغه وخت کې په خپل اعلامیه کې زما پیاد د تروریستي کلمه نه وکړولې اندر صاحب ستاسو په باور جانباز صاحب مخکې همدات موضوع توضیح کړ چې د سیمې هیوادونه بیلابیل مشران لري او دوی سره په یو بل باندې باور نه لري لیکن ستاسو له نظره ممکن نه ده چې د یو مشترک دشمن په برخه کې د سیمې هیوادونه سره یو ځای شي
ما په لومړي سر کې ویل چې کچې واقعا دغه وادونه توریزم ته او یا هم دغه داعش ته لته یو داسې پدې په سترګو ګوري چې د بشر په زده نو باید دوی مشترک همکاري ولري مشترک امنیتي تدابیر ونیسي چې تر څو په ګډه مبارزه ونیسي نو دلته خو داسې مې ډېرې لارې سره لري دا به نو کله په یو هېواد کې جب جای کله بل هېواد کې یو بل به تورنم سره لګوي ښه به دی چې د اوسني اثر سره سم دغه وادونه لکه نور قاری نور بر ازمونه لکه اروپای ټولنه ته جوړ شوی دا مثال نور وادونه خپل یواله سلري په ډیر نو دوی به سره یو شي تر څو ګډه مبارزه وکړي دا چې یو بل ته دوی په تګي کې وي او یو بل باندې تورونه لګوي زه باور لرم چې دا تورسي دلی به لا هم رشد کړي دوی د هغو تضادونو لامل چې وسی سره لري
بله مننه همام سپ تاسو څه فکر کوئ چې حل لار نو څه ده آیا د سیمې هیوادونه باید لاس سره یو کې چې د داعش مخونی ول شي او کنه بل حل لار هم تاسو وینئ
یو هغه چپی روایت چې نو تاسو خصوصا هغه یو د دې نو تاسو یو تاریخ او برخه هغه چې دوی مفکوری اخیستی دي هغه چپی روایتونه دي چې همیشه هم تاسو مخالف دله ته کنځلې کوو او هغه پسې داسې یو
علمی تحلیل نکو لکه به یو ځای کې یو مشکل یو سیاسي مشکل راځي یوازې په سرکوبي او په زور کې نه کیږي په کار دي چې دغه سیاسي ظروف مطالعه شي هغه پسې د چلن او تدابیر واخیستل شي هغه وخت کېدای شي چې دا یو هغه بستر باید مطالعه شي او هغه بستر اجتماعي او سیاسي چلن ورسره وشي او هغه لارې پیدا شي لکه اوس تروریزم ګوره چې دا یو کنزل ګرځېدلی دی خصوصا په مطبوعاتو کې چې هر چا یو خپل مخالف ته تروریست وایي تروریزم اصلا یو نظامي تکتیک ده یو سیاسي مکتب نه ده یعنی ټول هغه کسان چې دا تکتیک څخه کار اخلي دې لپاره دا کار نه اخلي چې یوازې دهشت واچوي یوازې ویره واچوي دې لپاره چې خپل نیرو ګوري او هغه مقابل نیرو ګوري او هغه یو تکتیک نظامي تکتیک دی چې دا اروپایان هم استفاده کړی دی امریکایان هم استفاده کړی دی اوس هم کوي د کورت اپریشن په نامه د دې دلتا فورس سپیشل فورس هم دا کارونه تروریستي کارونه کوي په نور دنیا کې د دې خپل هغه مخفي هغه د کورونه لري او د لیلی پات په نامه سیه کېده چې د زورو نه زیات په پوره دنیا کې دغه ولري چې هغه کوورت اپریشن کوي راځو په دې کې چې اول خو هغه سیاسي نارضایتونه چې په کار دی چې اوس سیاسي میانه کې حالات داسې ډېر بد دی یو تاریخي اسلامي ملک دی زراو کالو دې کې اسلامي فرهنګ اوس یو ماشوم چې ترسو چې ځوان شوی نه جماعت ته تلای نه شي دا خو یو دغه نه ده یو طریقه د اداره نه ده
یعنی زمينه با یعنی په منځنۍ اسیا کې وبخښه احساس مطلب ده چې په منځنۍ اسیا کې زمينه مساعده ده چې تروریستي ډلې رشد
کوي زمينه ډېره مساعده ده زمينه مساعده اوس ګوري هغه موږ تاسو ګورو چې هغه لکه مخالفتونه هغه سرمایه او هغه کارونه چې په د موږ تاسو ګوندیان نیابتي ګروپونو په سوریا کې کړی ده په هغه کې په سوریا کې هغوی دا غویم کسان درلودلې فامیلونه او غوی هغه کسان چې دا حالات کتلې دا غوی خپل غچ واخلي دا په پوره منطقه د خپل د انتقام دغه یو جوش او باندې تبدیل شوی دا چې هغه وخت هر کس هر یو جنبش د ځپل شوی دی هغه وخت د خپل غلیم ګوري چې په یو بل مشکل کې دا هغه باندې گزار کوي نو دا د چا چې کی د شورشګری او شوبګری جزت او بهترین اسلحه سیاسی اسلحه ده نظامی اسلحه نه ده گوره روسان و افغانستان بنده سیاسی اگه نظامی اسلحه و توپون و بمبون سخه کار و وقت امریکایان و امون ده بم ده مور استعمال که خصوص دلتا شکست و مندله سیاسی طریقه لری یو شوبګری اولین او بهترین او مسؤلترین او هغه چې ډېر قادره او مدبره سیاستمداري اول سیاسي هغه ریشې له منځه
ډېره مننه همام سر ډېره مننه تاسو دوه مهمو ټکو ته اشاره وکړه یعنی باید له سیاسي نظره یو ستونزه حل شي او باید په فکری لحاظ باندې ستونزه حل شي چې خلک فکر وکړي چې زه د ژوند لپاره پیدا یم په لنډو باندې ډېر کم وخت لرو جانباز صاحب که په خیر کې ستاسو نظر واخلم بیا هم باید څه وشي چې په سیمه کې د داعش جرړې ووځي او سیمه له جګړو وساتل شي
بلکل دا اساسي پوښتنه هم ده بیل شکه چې د سیاسي بستر اجتماعي بستر ډېر مهم دی په دغه منطقه کې په دې منطقه کې فقر په دې منطقه کې بیروزګاري بیکاري په دې منطقه کې د ژوند د کچې ډېر ټیټوالی عدم دسترسي مثلا خدماتو ته په دغه ازبکستان کې په دغه تاجکستان کې نه دغه حوزه زما د کار ده شبر صاحب دلته یعنی بیکاري بیداد کړي او یا ته میلیون نفوس د تاجکستان نه تقریبا نیمایي نفوس په روسیه کې مزدوري کوي مثلا په ډیر بد حالت کې د ازبکستان یو ډیر وخنه برخه خلک زی نور اروپایي هیوادو ته شرقي اروپا ته په شمول د روسیې او بلاروس او مخکې اوکراین هم تلل خو اوس هلته وضعیت عادي دی نو اجتماعي بستر سیاسي بستر فرهنګي بستر بیل شکه چې دا ډیر زیات تاثیر لري انعطاف پذیري د دغه هیوادو د مشرانو ډیر اړینه ده زه وګورم نو موږ تاسو خدای شاهد اوسې وو اوس دغه کوم پیشنهاد شوی دی کوم نوې ابتکار د ایران کوم ګروپ د تماس دی غواړي را جوړ کړي چې هغه کې د سیمې هیوادونه په شمول د هندوستان کې د شیخ کین اوسېږي او د کوم
له جانباز سرمو صاحب سرمو ټلیفون رابطه قطع شوله. له همدې سره دا بحث هم راغونډو. لغو جانباز پخوانی ډیپلوماټ له عنایت الله همام او د پوځي چارو له کارپوه احمد خان اندړ څخه مننه کوم چې په دې بحث کې برخه را سره واخیسته. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم تر بلې خبرونې مو خدای مل.
د ازادي رادیو خبرونې د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اوریدلی شئ.
ازادي رادیو څلور ویشت ساعته.